درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. د بندیانو د تبادلې پر سر جنجال د بین الافغاني خبرو لړلی تټ کړ. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. نن چهارشنبه ده، د مریض 1409 نیوی د حمل شلمه او د میلادي 2000 شلم د اپریل اتمه. په دې خبری مجله کې چیزه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی مو خبرونو ته رابولم. په کابل کې پر ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د عامې روغتیا وزیر له کرونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کرونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړۍ غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل د 1600 کسانو او 400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا یعنی نن ورځ په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نه وي. د ښاغلي اندرابی په وینا د روغتیایي کارکونکو امنیتي ځواکونه رسنۍ د بانکونو کارکونکو او د مخابراتي شبکو کارکونکو له دې بندیزه مستثنا دي. همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې وړاندې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د درې اونیو په مخ اعلان کړی و چې تر ډیره خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبې د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 تنه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید 19 اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
نن راغله یم، تجهیزات میم راوړي، امکانات میم راوړي، خو پیغام داده چې نه تجهیزات په دت پوری نه امکانات، که تاسو همکاري ونه کړئ تاسو یو بل سره همکاري او مون سره دمون خبري پیغامونه په جدي توګه توجه و نه کړئ دا مرض به خدای نخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د 100 کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې باید د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تیرونې د افغانستان ولسمشر هم طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هوار شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازف شد چه وایسته دست یالاتو که اگه ستاک چه خلاصی که باید مخی ده مخی همغگی و که دلتا نو ستونزی دی مدیریت دی چه محلی مدیریتونه دلتا مشکل جدایی.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راورسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کرونا ناروغانو د تشخیص چاري په ټپه درېدلې دي. په هرات کې د افغانستان تر بل هر ولایت د کرونا وایرس ډېری مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوسټ وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی او بیا د لنډې مودې په مخه بندیان شول. دغو وڅلوېشت ډاکټرانو د دوشنبه په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي وایان لیاقت شهواني وویل دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې روغتیایي وسایل او له او له ویروسه د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته واستول شول. یو شمېر نیول شویو ډاکترانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکتران وهلي دي. دغو ډاکترانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. په پاکستان کې تر پرون پورې په کرونا وایرس ته اخته کسانو شمېر 4400 ته رسیده او د دوو ډاکترانو په ګډون دې وایرس د 450 کسانو ژوند اخیستی دی. او د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپله لومړنۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن اومه ده چې په پرله پسې ډول په کرونا وایرس ته اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمیدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجانی نه و ځکه چې هغه تېره اونۍ په کرونا وایرس اخته شو. د ایران پارلمان د فبروري په 15مه بند شو او د پارلمان لږ تر لږه 1.5 غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري، ساعت 8:05 شوي. طالبان وایي د بندیانو د نه خلاصون له کبله له افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې درولې دي، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونه.
د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې رسما اعلانېږي. دا وزارت د کرونا د لاخ پرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پات کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت لري.
ضرور میاشتې کېږي زمونږ معاش نه سره او 15 میاشتې کېږي د مریضانو یاشا نه سره او مصارف د امبولانس یا نور چې کمی کوم مصارف کې هغه نشته.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سحر لوود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله خبري له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړی چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیلمند چې پرستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادله خبری مختولاړی شي او د سولې پراخو خبرو ته لار پرانستل شي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبري ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پولی لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې امله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته په راډیو کې بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو شمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فیصلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیله شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړ شي.
دغه مزایکونه د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکی ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه هیله مند یم انشاءالله چې دا پروسه به شروع کیږي او بالاخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونه، او والا دیو کی چی دا بایست دیو گزیر چی واکیان هم یو سی بین الافغانی مذاکرات تا هم لارسو
د طالبانو د ریکسیس تخنیکی پلاوی او د هغوی دوتنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د یو شمېر هغو قوماندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و هم اورېدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبرې ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. طالبان وایي د قطر د سولې په موافقه کې ورسره سلا شوې وه چې د دوی 15,000 بندیان به خوشي کیږي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې اوس ناکامې ښکاري. په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خواشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بېرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع باید سوی وي، شاید په غیر قانوني سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتنه دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم اجمل اندر تو وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
څو لویدیځو رسنیو له افغان حکومت څخه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې پر هغه وختنه لیکنه خبرې کړې چې د داعش د خراسان د څنګې د نیول شوي مشر د عادلانه محاکمې پاړه یې کړې. عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور دی د شنبې په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان غواړي فاروقي په داسې توګه محاکمې ته راخکل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د ده د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیټری شاګاسمن په وینا د اسلم فاروقي نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وښیي د جنګي جرمونو او بېرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه دې ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقي په سیمه کې له سختلیزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونې د یوې لیکنې په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخواني ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاده شوې چې وایي اسلم فاروقي څه موده مخکې د داعش د خراسان د څانګې له مشرتابه ګوښه شوی و، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلي سره له دې چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 15مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په وینای په دې پیښه کې د حقاني شبکې ښکېلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقاني شبکې سره د طالبانو اړیکې او له دې شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي او د داعش وسلوالې ډلې او حقاني شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلي بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولي کنه خبره کوي. خبرونه په پایل کې پوښتلي ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې د دغه وزارت د لورې اعلانې شي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ناروغي د ناروغۍ پټول د تشخیص مرکزونو کموالی او ورته نه مراجعه او ایران ته د تګ تاریخچه د دې ناروغۍ د زیاتېدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایرس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمېرې اعلانېږي. ښاغلي پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایرس دوه ویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دی معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغې ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. خغلی فیکان دغه شان وویل دا محل په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستر موجود دي، خو په کابل کې له 2 اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایرس ککړ دي یو ورځ مهلت ورکوي چې خپل د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نمونه به اعلان او پولیس به لاس پکار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کورونا وایرس سره د مبارزه لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د امیر روغتیا وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغسوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاحکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کورونا وایرس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف شوي.
یو مقدار تلویزیونونو ته تللي د آگاهي سپاتونه نشر کړي، یو مقدار رادیوګانی ته تل رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بل بورډونه سل بل بورډه لګول شوي په دې مصرف شوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف شوي.
ښاغلی عمر وای له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوې 25 میلیونو ډالرو بودیجې څخه 15 میلیونه د عام روغتیا وزارت له لوري لګول شوی او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تې کېدو وروسته به د عام روغتیا وزارت په واک کې ورکړل شي.
په خوست کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ښار کې پرتګ راتګ د محدودیت له کبله د مزدورانو او بیوزدو کسانو ستونزې ډېرې شوې دي. پرون یو شمېر کارګرو او مزدورانو او همداراز بیوزدو کسانو چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو، ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. نجیب الله الخیل خوست را پور استولې.
په خوست کې اوشمن هغه کسان چې له خار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي لیوی خو د کرونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ د سهار کار پسې د خار په یو بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنیږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی او چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړئ ډلې ما جوړوئ. سبا بېګا نه لرو، مجبور یو او بازار کې چې دي کوم اجناس چې دي هغه لوړ شوي دي. غواړم چې دولت مونږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علي مېږ چې بزور ته لوړ شي ولته دغه خلک ته کور نه پیدا کیږي چوک داسې یای چې یاد ولته کور وای یاد مثال دولت څنګه څه هغه کړی وای بیا د میکا کری کو نوس وای.
زه خپل بازګل خبرې کوم، مزوری نسته د مریضی د کرونا وایرس سره لګیدلی، د دې په خاطر موږ بازار ته لاړ سو چوک ته کارونه وینه بس ګز لاړ سو مازګر ته بیرته بیکاره بیروزګاره کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونسی موږ خو ډیر لبغړی خلګ یو ډیر مسكين خلګ یو.
په دې بيواز د خلکو کې زین سپنګيري او ناروغان هم موجود دي.
نیازای مدنم څنګه دغه د سګز دی بیګان لرو بازار باندې وکوت شي شو ته راوښو هغه سه بازار ته ورسو حالتم باندې
سزا شل کولا کور کې دوست یې مریضیم جو شای نشم کړای او پیره غریبی من زور ډیر سخت غریبی من دی نه مو بازور ته پرګل.
بلخوا د خوست چارواکي وایي اړوند دوی دارو ته دنده سپارل شوی چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په ښار کې او پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمې اسانتیاوي برابرې کړي. د خوست د واري ویان طالب منګل وویل هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي.
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظالصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولی شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي. په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي.
د خوست د والي ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه موسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي. د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کرونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوي شمیر شک څرګند کړ. چین غبرګون وشود خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک څرګندوي. احمد شیبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کرونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پیکینګ ورکړي دي. دوی وایي دا شمیرې خورا کمې دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کرونا وایرس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وې بیرته غونډوي او څرنګه چې کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا وایرس هغسې نه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پرس ارنا آژانس ته وویل، د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړی دي. د پیکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبې په ورځ وویل چې د کووید 19 په اړه د چین راپور یوه ترخه ټوکه ده. نشلی و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دي د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوي په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویان بیا د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان خبرې تکرار کړې او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې اوازې نشي کولی چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې نورې تقریبا د کورونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له شمرخه په چینو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کوم شمیرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کورونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.